دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
د متحده ایالاتو د ولسمشری د ټاکنو په درشل کې د دیموکرات ګوند نوماندی کاملا هریس او د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ په خپل لمړنۍ مناظره کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو لقبل یو بل پړه ګڼلې دي. د ای بی سی تلویزیونی شبکې په کوربتوب د سیشن بی د شپې په مناظره کې هریس د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن د هغه پریکړې ننګه وکړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه یې پای ته ورسوله. ترامپ په خپل واکمنۍ کې د طالبانو لړل سره د تړون لاسلیک کول ننګه وکړه، خو د بایدن په واکمنۍ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ناسم او د شرم وړ وباله چې د نوموړي په خبره په نړۍ کې د امریکا موقف کمزوري کړی دی. هریس ومنله چې له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل سخته پریکړه وه، خو وی ویل چې د دوو لسیزو جګړه پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې د امریکایانو ژوند او د امریکا سرچینې ضایع شوې دي. ترامپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وضعیت ته اشاره وکړه او وی ویل چې له طالبانو سره د تړون پریکړه ځکه کړې چې په افغانستان کې د هیواد پوځیان وژل کېدل. نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د خونړیو ترګری زبریدونو دروشت کاله پوراسول. د 2001 کال د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې رغملي او د وسلې په توګه یې خونړی بریدونه پرې وکړل، بریدکوونکو دوه الوتکې په وقفهیي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ برجونو سره وجنګولې چې له امله یې 3000 امریکایان ووژل شول. له دغو خونړیو بریدونو وروسته متحده ایالاتو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېږل. د چهارشنبه پورا سپتمبر 11 د افغانستان د شزو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو لخوا د کابل شار په لویدیځه خوا کې یو لاریون وسو. لاریون کوونکو میرمنو د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنایتونو د مخنیوي لپاره دی پر دغه ډلې خپل فشارونه زیات کړي. د کابل په لویدیځ کې د شزو د لاریون په دې وروستیو میاشتو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د توشي وروسته د طالبانو د کړونو پر خلاف د افغان میرمنو لومړنۍ لاریون دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان سلیم چشمه ماری سیمکی له دغه هیواد څخه د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته د غازو د نلیکې د کار پیلې دلو مراسمو کې ګډون وکړ. مولا محمد حسن خوند د ټاپی پروژې د پرانیست مراسمو ته په وینا کې دا ورځ یو تاریخي ورځ وبلله چې له اوږد انتظار وروسته د دې پروژې کار پیلېږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې پروژې سره هممهاله د اورګاډي د پټلۍ د غځولو نوري فایبر او ټاپ پروژې چاري هم پیل شوې دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وایي چې پولیسو سیشن بی د دې ګوند رئیس گوهر خان چې تیر ورځ نیولې خوشی کړی دی. پولیسو گوهر خان تیر ورځ د پارلمان ودانۍ په مخ کې ونیوه او دا تورې پرې ولګوه چې خلک یې تشدد کولو ته پارولی وو. د اسلام آباد پولیسو هم په یوې اعلامیه کې گوهر خان خوشی کېدل تایید کړي، خو دا یې نه دی ویلي چې د تحریک انصاف ګوند دا جګپوړی چارواکی د کوم دلیل پر اساس نیولی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیان ذوالفقار بخاري وویل چې لا هم د دې ګوند دولس مشران د پولیسو سره بندیان دي، خو د هغوی نمونه یې نه دی ښودلي. بل پلو د دې ګوند مشرتابه د پولیسو کړنې غندلې دي او هوډ یې څرګند کړی چې د عمران خان تر خوشی کېدو به مبارزې ته دوام ورکړي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان چهارشنبه عراق ته د سفر په مهال وویل چې له خپل دغه ګاونډي هیواد سره یې څوارلس تړونونه لاسلیک کړي دي. پزشکیان چې د عراق د صدر اعظم محمد شیا السودانی ترڅنګ ولاړ وویل د ایران او عراق ترمنځ د همکارۍ څوارلس لوسنامې لاسلیک سوې، کوم چې د همکاریو د پراخولو پیل دی. وقت د رسیدو راهیسې دا د پزشکیان لومړنی بهرنی سفر دی. هغه همدارنګ وویل چې له عراقي مشرانو سره د داسې ستراتیژیکو او اوږدمهالو پلانونو په اړه بحث کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به لا پراخی کړي. هغه وویل که موږ متحد سنو اورته له غورځېدو به وژغورل سو. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلی چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د یوې پخټه ترکۍ میرمنې ایسنور ایزګي ایګي وژل کېدل داسې ښکاري چې شایي یوه تصادفي پېښه وي. د میرمنې د فلسطین په لویدیځه غاړه کې چې اسرائیل قبضه کړې په یوې مظاهرې کې برخه اخیستې وه چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل سوه. د امریکا مشر دا ونه ویل چې د پېښې په هکله یې معلومات له کومه کړي، خو تر دې وړاندې د دې ترکۍ میرمن د کورنۍ غړو د خپلې لور د وژل کېدو په هکله د خپلواکو پلټونو غوښتنه کړې وه. د اسرائیل پوز ویلی چې په دې اړه تحقیقات کوي او منلې ده چې ځواکونو یې ډزې کړي او ویلي دي چې دا کار یې د تاوتریخوالي ډک فعالیت په غبرګون کې کړی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د سالم مندوخیل نه واوریدل. اوس هم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند نوماند ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ماښام د خپل دیموکرات ګوند سیال کاملا هاریس سره د سخت جنین، کډوالۍ او بهرنۍ پالیسۍ په اړه تند بحث وکړ. د امریکا غږ د ملي چارو خبریال سټیف هرمن په فلادلفیا کې د دغو نوماندانو د لومړۍ مناظرې جزئیات راټول کړي دي چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
په یو خونه کې د لیدونکو پرته دو میټر لری ولاړ د ولس مشرې دوه نوماندان چې د سه شنبه شپې تر مخ کې هیڅ کله نه ولیدلی، د دوی لومړۍ لیدنه د ای بی سی نیوز لخوا تر سره شوه او په نورو نشریاتي شبکو کې په لسګونو ملیونو امریکایي رای ورکوونکو وکتله. مرسیالی ولس مشرې کاملا هاریس دغه رای ورکوونکو ته خپل غږ رسولو سره سره د پخوانی ولس مشر ډونالد ټرمپ لفظي بریدونو ته جوابونه وویل او د سیالۍ څخه د ولس مشر جو بایدن لوتلو وروسته یې پل دریست تشریح کړو.
په ښکاره ډول زه جو بایدن نه یم او زه یقینا ډونالد ټرمپ هم نه یم. هغه څه چې زه یې وړاندیز کوم هغه زموږ د هیواد لپاره د مشرتابه نوی نسل دی. داسې څوک چې په هغه څه باور لري چې ممکن وي، هغه څوک چې د هغه څه په اړه د خوشبینۍ احساس راوړي چې موږ کولی شو، د دې پر ځای چې تل د امریکا خلکو ته سپکاوی وکړي.
ټرمپ هاریس مارکسیست وبللا او متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرت د زیاتولو لپاره هغه تور نه کړه.
دوی زموږ هیواد ویجاړ کړ، میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړل شوه.
ټرمپ له شواهدو پرته په اوکراین د روسیې یرغل او په غزه کې د جګړې تور هم په هاریس پورې کړو.
هغه د اسرائیلو کرکه لري، په ورته وخت کې په خپله طریقه هغه د عربانو هم کرکه لري، ځکه چې ټول ځای به ویجاړ شي، عرب، يهودي خلک، اسرائیل، اسرائیل به له منځه ولاړ شي.
د ټرمپ لپاره دا دویم ځل و چې ولس مشرۍ ناظره کې برخه واخیسته، خو د هاریس لپاره دا لومړی ځل و. هغه وویل چې د ولس مشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند نوماند سپینی ماڼۍ ته د بیا تللو لپاره جوګه نه دی.
تاسو دیموکراسۍ پر ځای د زورواکو سره مینه کوئ.
په بل خونه کې د ټرمپ پلوی لکه د فلوریدا د جمهوریت غوښتونکو د کانګرس غړي بایرن ډونلډز وویل هریس په دې کې پاتې راغلی چې د ولسمشر پر توګه به هغه سووکړي.
کاملا هریس ټول وخت پر ټرمپ لفظي برید وکړ، هغه د پالیسۍ په اړه خبرې ونه کړې، هغه د خپل او د بایدن د ادارې ترمنځ د توپیرونو په اړه خبرې ونه کړې. کله چې د افغانستان مسله یاد شوه هغه څه وویل؟ ډیر څه نه.
د مناظری څخه د مخی نږدې درېم برخه رای ورکونکو ویل چې دوی د ډونلډ ټرمپ سره آشنا دي، خو د هریس په اړه پوهیدلو ته اړتیا لري. د کالیفورنیا څخه د ډیموکریټ ګوند د کانګرس غړي ټیډ لو په وینا بحث د دواړو ترمنځ روښانه توپیر څرګند کړو.
کاملا هریس ولسمشر ښکاری ده، ډونلډ ټرمپ عجیب او ګډوډ وو.
لدی وړاندې چې ټرمپ او هریس د ټاکنو نمخ کې بیا بحث وکړي، ممکنه ده دا د دوی تر ټولو غوره فرصت وي چې هڅه وکړي په هغه اوو ایالتونو کې چې د رای ورکونکو ډله پر پکې سپینه شوې نه ده، هلته نسبتا لږ شمېر ناسرګنده رای ورکونکي ځانونو ته وجلبوي. تمه ده هم دغه رای ورکونکي پریکړه وکړي چې څوک به د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر شي. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو د کانګرس غړو د سیشن ریپورټس د کانګرس هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو ته د سرو زرو مډالونه ځانګړي کړل چې د 2020 کال د اگست په 28 نیټه د کابل په هوایی ډګر کې په ځانمرګ برید کې وژل شوی وو. دا پیخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وخت کې شوې وه. د دې سرو زرو د مډالونو ځانګړي کول او د وژل شوو سرتیرو د ستاینې هدف او ځانګړتیا په څه کې وه؟ په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیل نه اورو.
څنګهشای په دې کې وای چې دا د ستاینې د مراسم د امریکا یو لسم سپتمبر د ترهګریزو بریدونو د درویشتمې کلیزې نه یو ورځ مخکې ترسره شو. د امریکا د استازو مجلس مشر مایک جانسن پرون سه شنبه هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوړ مډال ورکړ چې د 2021 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې په وایي ډګر کې چې خلک یې استل د بهیر کې د ځانمرګي برید چې پرای دایش و مناله و وژل شول. که څه هم تر اوسه پورې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان د افغانستان د امریکایي عسکرو د بی نظم او تلو پړه په یو بل اچي، خو پرون وړو دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو د هغه قانون ملاتړ وکړ چې لوژل کېدو وروسته د دغه دیار لسو امریکایي سرتیرو د قربانیو درناوی کوي. په دې مناسبت په جوړ شوی مراسمو کې د وړو ګوندونو مشرانو وغږیدل او ویناوي وکړې. د استازو جرګې مشر جمهوری غوښتونکي مایک جانسن له مراسمو څو که مخکې یو خبری غونډه کې ویل چې دغه پوزیانو نه افغانستان څخه د اوسنی ادارې د وټلو په ګډوډۍ کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
زموږ ملت دغه خدمتګارانو او د هغو کسانو چې په هغه ورځ په کابل کې له دوی سره وو ډېره مننه کوي. موږ له دوی په ژوره توګه پوره وړي یو او په دې ډول د دوی له کورنیو بښنه غواړو. زه پوهیږم چې تاسو تر اوسه داسې څه نه وو اورېدلي. اوس دا وایم چې د امریکا حکومت باید د خپلو پوځیانو د ساتنې لپاره هره ممکنه هڅه کړې وای.
د سنا جرګې مشر دموکرات چاک شومر ویل قانون جوړونکو د دې لپاره راټول شي وو چې دا مسله یقیني کړي چې د امریکا د ټولو پوځیانو قرباني بې ځایه نزي. د استازو د جرګې دموکرات غړي حکیم جفری هم ورته نظر درلود.
They defended freedom.
هغوی تر ورستۍ سا پورې د ازادۍ او ډیموکراسۍ دفاع وکړه. هغوی دروازه نیولې وه. د سرو زرو مډال چې موږ یې نن ورکوو تر ټولو لوړ ویاړ دی چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا ورکول کېدی شي، خو هیڅ ویاړ په رښتیا سره زموږ د وژل شویو قربانیانو جبران نشي کولی. دلته کورنۍ ته د کانګرس د سرو زرو مډال هم زموږ د اوسپنیز هوډ د ژمنې استازیتوب کوي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیک د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو ادعاوې غندلي او ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی او دغه شان د ښځو د حقوقو د تامین ادعا یې بې ځایه ګڼلې ځای کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې امریکایي وسلې په نورو باندې نه پلوري.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. په نیویارک کې د سپتمبر د 11مې د تروریستي پیښه یو عیني شاهد چې د جامو پلورنځل لري د یادې تروریستي پیښه د منفي پایلو په اړه غږیدل او وایي چې له دغه پیښې وروسته ډیر سوداګر له بیلابیلو ننګونو سره مخ شوي دي. ظفر بامیانی په اړه رپورټ را لېږلی دی چې پښتو ژباړه یې اوري.
تور لوګي د نیویارک ښار په اسمان کې په داسې حال کې د نیویارک د هغو دوه لوړ ودانیو څخه وچدېدل چې پکې د نړۍ سوداګرۍ چارې تر سره کېدې. د چاودنو غږونه اورېدل کېدل او وېرېدلو خلکو آخوا او دېخوا منډې وهلې. د سپتمبر د 11مې د بریدونو یو عیني شاهد هربند سنگ وره وایي چې د دې پیښې په لیدو یې باور هم نشو کولی چې دا پیښه دې رښتیا وي. ښاغلی وره یو له هغو افغان سکانو څخه دی چې په نیویارک کې اوسیږي او د منهاتن په ښار کې د جامو او ټوکرو پلورنځی لري. هغه وایي کله چې د افغانستان له خاورې څخه د دغو بریدونو د تنظیم په اړه د سیمه ییزو رسنیو خبرونه واوریدل نو ورته ډیر خپه شو.
ما از افغانستان هستیم، مونږ پیدا شدیم، مونږ درس خوندیم، مونږ مکتب رفتیم، زندگی ما د افغانستان بوده. کابل نیوز آمد کی حمله از طرف افغانستان است، تهریست افغانستان ای تو کار کده. ما بسیار متاثر شدیم، بسیار دیگرون شدیم که سیسار گپی سر اوانا افتیده. یک مملکت بسیار بزرگ امریکا، یک پاورفول کنتری، ما افغانستان این کار کده و ما میفهمیدیم که افغانستان، مردم افغانستان بسیار یک مردم خوب، بسیار یک مردم پیسفول، مردم اخلاق، حتمی مردم خوب بودن. این کار کده نمیدانن. مگم متاسفانه که در نیوز همین گپا بود. ما نیوز دیر شد، بعد از او خبر شدیم که از طرف القاعده ای چیزا بود و افغانا و یک ذره آرام شدن، فهمیدن که از طرف ما نیست.
دا عینی شاهد وای چې د سپتمبر د 11مې لپاره مخ کې د دوی کار خروان وو، خو له پیښې وروسته د سختو امنیتی تدابیرو له امله د دوی کارونه هم اغیزمن شول.
خود ما افغانای ما اینجا کې دیگام زندگی میکنن، بزنس میکنن، بسیار خوب زندگی، خوب حال ما است، تو نیست که نیست، اما بزنس بسیار زیاد خوب بود. بعد از 9/11 بسیار رستریکشنز زیاد شد، مردم آمده نمیتونه، بسیار آمده میتونه اما بسیار سکیورتی زیاد است.
د یو د پاسه د وزرم کال د سپتمبر د 11مې بریدونو د افغانستان د پاره یو نوی فصل او یو نوی لار پرانستله. په هغه وخت کې په افغانستان کې طالبان په واک کې وو او له القاعده سره د دغه ډلې اړیکې د طالبانو د نسکورېدو لامل شوې. خو له شلو کلونو وروسته د 2018 کال د اګست په 15مه له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره طالبان یو ځل بیا په دغه هیواد کې واکمن شول. که څه هم طالبانو تل اعلان کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې له افغانستان څخه بهر بریدونه وکړي، خو وقت د طالبانو لره تک سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا ځای په ځای کېدو او فعالیت پاړه نړیوالې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د ظفر بامیانی رپورت، خایسته سعدتلامی، نیویورک.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سپتمبر د 11مې د پیښو درويشت کال وروسته د ترهګرۍ د خطرونو او د امریکا او متحدینو د امنیت پاړه په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد عمر داودی سره د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا مرکه کړي چې ستاسو په مه اوریدو تر راګرځو.
دا د 2001 کال د امریکا د ترګری پر ضد تر ټولو اوږده جګړه وه. نن سبا درويشت کال وروسته ستاسو په باور امریکا او متحدین یې څومره خوندي دي؟
تجربې د مخیو د پخوانی ملګرو نه چاورم لا هم نه امریکا او نه د منطقي ملکونو د تروریستانو د حملاتو نه خوندي نه دي. البته چې د تروریستانو شکل فرق کړي، د دې تروریستي سازمانونو شکل فرق کړي او مشره فرق کړي. مثال په توګه کال قاعده را ونیسو، هغه اول ردی مشران څوک مجر شول او څوک په خپل مرګ باندې مړ شوي. اما دویم نسل یې بروز کړی دی، دویم نسل یې ځان آماده کوي حملاتو ته. دا چې نه ښکاري چونه هغه افغانستان کې حملې نه کوي القاعده، حتی په منطقه کې نه کوي، فرا منطقه یعنې لرې ملکونو ته ځان آماده کوي. شواهد داسې ښکاري چې آمادګي لې نیسي کار کوي. تهدید شته یا امریکا ته یا اروپا ته تهدید شته.
صحیح. بل اړخ کې د دې جګړې پای دی، مثلا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د بے نظم وتلو په اړه باندې د امریکا دواړه ګوندونه د یو بل په حکومتونو ملامتیا چي. په دې اړه باندې تاسو د یو افغان سیاستوال او په خوانی ډیپلوماټ په حساب باندې څه نظر لرئ د دې وتلو په اړه د امریکان؟
تل ویلی دی ټول ملامت او دواړو ګوندونو مشران ملامت او د افغانستان مشران ملامت او اغلی ترامپ معاهده امضا کړه او افغانامه امضا کړه. او د ترامپ په وخت کې 15 د طالبان مشران د زندانو څخه خوشی کړی شو. د بایدن مهمه اشتباه نو اشتباه دا و چې پاکستان ته امنیتی دفاعي ځواکونه باندې مرسته بنده کړه. د مرستې بندول معنا دا چې د دوی سکوت
ولله هم د سي اندېخنه موجوده د لکدا تاسو چې په اوله کې ذکر کړ چې ګوند په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د دې سبب شوې د چال قاعده دایشه خراسان پاکستانی طالبانو او ځنې نورې ترګري ډلې او افراد خوندي ځای استوګن شوې دي او خوندي دي حالت او ممکن بل لوی نړیوال خطر هم پیښ کړي.
او دا خبره زما نم چې طالبان د دې موجودیت پلان کړي نه دي. د دې موجودیت طالبانو اجازه ته ضرورت نه لري. البته یو وازنی ګروپ داعش لري چې طالبانو سره دښمنی لري او طالبانو د هغه په مقابل کې مبارزه کوي او امریکا سره تعهد کړي دي. او دا القاعده یا منطقي تروریستي ګروپونه دا د طالبانو سره دښمنی نه لري. ما د خپل موجودیت او حضور او فعالیت لپاره د طالبانو نه اجازه ته ضرورت نه لري. که طالبان د دې مقابل کې وو غواړي چې خدماتو کې زما په فکر زور هم نه رسیږي.
یو ورسته پښتنه کوم مختصر نظر ما اخلم، ولی افغان سیاسيونو په شمول د ستاسو تر اوسه ونه شو کړی چې د طالبانو سره یو مشترک نظام یو حالت جوړ کړي چې د بیرونی ترګرو خطر په افغانستان کې کم شي او د یو مشروع دولت په صفت باندې افغانستان خپل نړیوال موقف پیرته ترلاسه کړي؟
پدې کې کومې په طالبانو کې د اولو نشو کولای چې په خواني سیاسيونو ته د مسؤونه فضا جوړ کړي. هغه چې عام امنیت دی هغه کافی نه دی. دا سیاسيون خو سابقه لري مشکلات لري دوی د مسؤل فضا د تضمین په خاطر باندې منتظر دي او طالبان په دې اکلا باندې اقدام نه کوي هغه عمومي اعلان کړی و ارڅوک فورمټ کوي او راځي څوک درته څنګه وایي هغه خو یو عام اعلان دی عام خلکو د پاره کیدی شي صحیح ولی سیاسي قشر د پاره هغه کافي نه دی باید طالبان انفرادي مذاکره وکړي ګروپي مذاکره وکړي او د دوی د مسؤلیت په خاطر باندې اقدامات وکړي یعنی امنیت او مسؤلیت فرق لري امنیت صحیح دی بهتر شوی دی ولی مسؤلیت خرابتر شوی دی نو مسؤله فضا نشته ځکه نشي کولای چې سیاسي لار شي
مننه محمد عمر داوځه سب کورم ودان تاسو نه ډیره مننه
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جورج ادینکا د سپتمبر 11 می پیښنه ورسته افغانستان ته د جګړې لپاره لاړ. زمون همکار احسان الله اریوبزی سره جورج په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه آسان نه و او باید د اوږدې جګړې نه ورسته امریکایي سرتیری کور ته ستنه شي وي. په مو کې بشپړې مرکه
د سپتمبر په 11مه زه د نیویارک د بروکلن په لیسا کې وم. زموږ لیسا د منهاتن د پله په سر کې و. منهاتن د پله څخه ډیر لري نو 6 دقیقې بل لري. ما د خپل خوندینا لیدل چې ودانې نړیدلې. زما خون کې لومړی کس و چې پیښې ته پام شو. نو د سپتمبر په 11مه چې څه پیښ شوی و موږ ټول ولیدل. دا چې زما لپاره د سپتمبر 11مه څه معنی لري تاسو په هیګي هغه د غم وختو هغه وخت چې ملک د یو بل د ملاتړ لپاره یو ځای کې دوه تارتیا درلوده.
نو کله چې تاسو په لومړي ځل افغانستان ته واستول شوي لدی ماموریت څخه تاسو څه تمه وا او په هغه وخت کې مو څومره پرمختګ وکړ؟
زبا وایم چې زه آرام وم خو ورختا هم وم ځکه چې د وخت په تیریدو سره تلفات ډیریدل. جګړه روانه وو. کله چې زه هلته ورسیدم دوی یوازې موږ درلودل او لوی تلفات پک شوی وو. نو له همدې امله باید ووایم چې زه ورختا شوی وم.
سمه ده. نو اوس په 2021 کال کې افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه څه فکر کوئ او تاسو د هغه هیواد اوسنی حالت څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم زموږ د متحده ایالاتونو وګړو او د اردو لپاره چې دا د پوهیدو یو ترکیب دی موږ هلته د مرستې لپاره تللي وو او زه فکر کوم چې موږ د اوږدې مودې لپاره مرسته هم وکړه لکه تاسو یا افغانان چې غواړي د خپل هیواد واک په لاس کې واخلي او غواړي چې د حکومت کولو توان ولري. زه فکر کوم چې موږ باید دې ته اجازه ورکړو چې دا کار پیل شي. که څه هم زه پوهیږم چې لا هم هلته یو څه ترهګر شته مګر دوی چمتو دي چې ودرېږي او د خپل ځان لپاره جګړه وکړي.
نو تاسو په افغانستان کې کابو 6 کال له طالبانو سره جګړه وکړه او اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي. ستاسو لپاره دا په څه معنی ده؟ ستاسو د دغو خلکو په وړاندې جنگیدي او لوتلو وروسته مو هیواد هم دغو خلکو ته ورکړو؟
که په صداقت سره ووایم دا بې معنا کارو. زه نه وایم چې دا ښه کارو. زه فکر کوم چې زموږ شتون واقعا ترهګرو لپاره یو ګواښ و. کله چې موږ هلته وو ترهګر کم شوي وو. د وخت په تیریدو سره لکه څنګه چې تاسو وویل 6 کاله راځي چې ووایي 15 یا 16 کاله وروسته موږ پریکړه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل هیواد واک په لاس کې واخلي. خو په دې هم پوهېدو چې اوس ترهګر هم په دې پوه کو چې موږ به نور هلته په هغه شمېر او ځواک چې پخوا وو نه وو.
نو تاسو د وتلو ملاتړ کوئ که تاسو د وتلو مخالف یاست یا تاسو د وتلو له تګلارې سره مخالف یاست؟
زه د وټولو ملاتړ یم او د دې کار لپاره حقيقي دلیل لرم ځکه یم ملاتړ کوم چې تاسو په هیګي سموګ ملګرو پوزیانو هلته د خپل خدمت دوره پوره کړ او نور کورته د دوی د تګ وختو لکه څنګه چې ما وویل دا باندې چې باید د بیا رغونې په ټولنه کې او هیواد کې د خلتیا توان ولري. نو زه احساس کوم چې ځینی وختونه شخړې د دې لامل کېږي چې دوی په متحده ایالاتونو تکیه وکړي. ځینی وختونه د کس په توګه په انفرادي ډول هم د تل لپاره تاسو په بل تکیه نشئ کولای. نو بل اخره موږ باید د دې وړتیا پیدا کړو چې په خپل پښو ودرېږو او د خپل ځان دفاع وکړو.
د هغو امریکایانو لپاره چې خای د افغانستان د جګړې پیچلتیا په بشپړه توګه درک نکړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی باید افغانستان کې د سرتیرو او خلکو قربانیو په اړه په څه پوه شي؟
او دا پوښتنه ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې دوی باید پوه شي چې دا خلک د یو ښه هدف لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړه، او باید د دوی د سرښندنو مناسب درناوی وشي، ځکه دا د دوی په لاس کې هم نه ده. دوی ډالر نه ده انتخاب کړی، ورپېښ شوي دي. هیڅوک مرګ ژوبله نه غواړي خو پېښېږي. نو زه به خلکو ته ووایم چې تبعیض مه کوئ، خلک مه سپکوئ. دوی هم انسانان دي، دوی هم هماغسې چې موږ تلفات ورکړل تلفات ورکړي دي.
د یو متقاعد امریکایي پوځي په توګه طالبانو ته او هغو خلکو ته چې د هغوی واکمنۍ لاندې ژوند کوي، ستاسو پیغام څه دی؟
طالبانو ته زما پیغام دا دی چې نور بس کړئ. لکه څنګه چې موږ شل کاله ستاسې پر وړاندې ودرېدو، بیا هم درېدای شو، او تر پخوا لا په جګړې شدت او د هغو خلکو لپاره چې په افغانستان کې اوسېږي. زه وایم مه تسلیمېږئ، الله تل تاسې سره دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.